یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ستړي مشه لازادي رادیو نه روانه یو ساته غرمنۍ خبری مجله ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. په دې سات کې د غنو نورو خبری موضوعات او مسایلو ترڅنګ پکتیا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر له وروستي حال خبري گئی. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی د یو شمیر رغنیزو پروژو د پرانیستو لپاره ګردیز ښار ته رسیدلی. د کندز ولایت سلګونه ښوونکو د ماشونو په ورکړه کې د شپږ میاشتني ځنډ له کبله اعتراض کړی. او په نړیوالو خبرونو کې د امریکا او جنوبي کوریا پوځونو نن خپل کلنی ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی د یو شمیر رغنیزو پروژو د پرانیستو لپاره نن د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ته ولاړ. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال د ولسمشر د لیدنو کتنو او پروګرامونو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
جمهور رئیس نن سهار د پکتیا د سب سټیشن د پرانیستي د ګردیز ترمت د سړک د شهیدانو معلمینو مامورینو ته شارګوټي د پکتیا صنعتي پارک او د امنیت کمانډاري د نوي تعمیر د کلنیسته او د امنیت عمومي وضعیت ارزونې په مخه پکتیا ته ولاړی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر به په دې سفر کې د پکتیا د عمومي وضعیت په اړه د مخورو او فعالانو نظرې هم واوري. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په کندز ولایت کې سلګونه ښوونکو د ماشونو په ورکړه کې د شپږ میاشتني ځنډ له کبله اعتراض کړی. د پژواک خبري اژانس د راپور له مخې په کندز ښار کې پرون د اعتراض په ډول شاوخوا شپږ سوه ښوونکي راټول شوي وو. دوی غوښتنه کوله چې دوی ته د بانکونو له لارې نه بلکې د پخوا په څیر ماشونه ورکړل شي، ځکه چې وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د بانکونو له لارې د ماشونو له ورکولو سره مخالفت کوي. د کندز د پوهنې سرپرست رئیس رستم احمدی ویلی دا ستونزه به د قومي مخاورو په منځګړتوب حل شي او ښوونکو ته به د ماشونو د ورکولو لړۍ بیا پیل شي. ځینو اعتراض کوونکو اژانس ته ویلي په کندوز کې دا مهال 1500 ښوونځي شته چې شاوخوا 300 یې وسلوالو طالبانو بند کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د څرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد زینن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پوځي عملیات د 01 قطې لخوا وړ مشپه پیل شوي.
په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو قمندان مولوي حنیف وژل شوی او 15 تنه نور مشکوکین شکمن کسان سپریاک کې تل ځان سره بولي. همداشان د دوی پټن ځایونه مخفیګاوې هم د پریاک تل خپل تخریب شوی او لبای نه وړي. یو را د زرنج یو را د موټر سایکل هم لبای نه وړل شوی.
د امدیان او بخې د امنیت قمندانۍ ویان خاغلی احمد زیاته کړ چې وژل شوی وسلوال قمندان په سیمه کې ورانکار فعالیتونه کول. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې هم په څار خلصوالی کې د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد دا ډول پوځي عملیات شوي دي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د روسیې د پوځ یو جنرال وایي په داسې حال کې چې د سوریې دولتي ځواکونه او متحدان په ختیځه غوطه کې خپل قدرت پیاوړی کوي، له سیمې څخه باندې یو 40,000 یاغیان او د هغوی د کورنۍ غړي وتلي دي. تورن جنرال یوری یفتشنکو پرون وویل د فیلق الرحمن ډلې غړي په داسې حال کې چې د سوریې امنیتي ځواکونو د سوریې د سرې میاشتې ټولنې او د روسیې پوځي پولیسو بدرګه کول د ختیځې غوطې له ناحیو څخه وتلي دي. د روسیې دولتي اژانس تاس د یفتوشنکو له قوله لیکي چې وایي د هیلمن دی د فیلق الرحمن د جنګیالیو او کورنیو د ایستلو عملیات به تر ټولو لویه یاغي ډله جیش الاسلام وهڅوي چې خپلې وسلې پر ځمکه کیږدي او د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې قلمرو څخه وځي. په داسې حال کې چې د روسیې او سوریې پوځي چارواکو راپور ورکړی چې د سوریې دولتي ځواکونو او متحدانو یې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ختیز غوطې په سلو کې نوی برخه نیولې ده. خو د دولت ځینې مخالف یاغیان لا هم د دې سیمې په لرې پرتو څنډو کې پاتې دي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ له خپلو ایرانی او ترکی سیالانو حسن روحانی او رجب طیب اردوغان سره په انقره کې وګوري. دوی به د هغې سرمشریزې پر مهال سره وګوري چې د سوریې د سولې د خبرو لپاره درې واړو هیوادونو لخوا جوړه شوې ده. له دې سرمشریزې یوه ورځ مخکې به د سهشنبه په ورځ پوتین او اردوغان د ترکیې او روسیې د همکارۍ د عالي شورا د غونډو په لړۍ کې په انقره کې دوه اړخیزې خبرې وکړي. روسیا، ترکیه او ایران چې درې واړه د سوریې په جګړه کې خورا زیات ښکیل دي، د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سولې د خبرو په بهیر کې هم شامل دي. او وروستی خبر د امریکا او جنوبي کوریا پوځونو نن خپل کلنی ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات د اولمپیک د ژمنیو لوبو او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ د احتمالي سولې د خبرو له کبله یوه میاشت ځنډول شوي وو. دا تمرینات چې ځمکني، هوایی او سمندري تطبیقات او خاص عملیات به پکې شامل وي، د څلورو اونیو لپاره پلان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي 23,500 امریکایي پوځیان او د جنوبي کوریا 3,000 سرتیري به په دې تمریناتو کې برخه واخلي. شمالي کوریا چې مخکې د جنوبي کوریا او امریکا پر دې پوځي تمریناتو انتقاد کوو او پر خپله خاوره د یرغل لپاره چمتووالی باله، دا ځل کوم انتقاد نه دی کړی.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو شمیر پروژو او د پکتیا ولایت د امنیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللی دی.
د پکتیا صنعتي پارک او د امنیې قمانداني د نوي تعمیر د کال پرانیستې او د امنیت عمومي وضعیت ارزونې په موخه پکتیا ته ولاړی.
د رامو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت له استازي ګل پاچا مجلس سره مرکه هم کړې.
اشرف غنی ده د پکتیا خلک هغه د ژمنو په برخه کې مونږ راضي یو.
ډیر مننه. خیر اوسې.
د افغانستان د دفاع وزارت د نامنو ولایتونو لپاره د سیمیز اردو په نامه د یو نوی تشکیل د جوړولو په هدف په یو طرحه کار کړی. په دې هم ریپورت لرو. یو شمېر نور مسایل ترڅنګ نور بس ته ونس پروګرام هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړی. دا ازادي رادیو دا تاسو کولای شئ د ازادي رادیو ټول ریپورتونه او خبرونه زموږ په ویب سټ باندې هم ولولئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د یو لړ پروژو د پرانستې په خاطر د هغه ولایت مرکز ګردیز ته رسیدل دی. ولسمشر مانی وایي ولسمشر غنی به پکتیا ته په دغه سفر کې د پکتیا د برېښنا سب سټېشن، د ګردیز زرمت سړک، یو خارګوټي صنعتي پارک او ځینو نورو کارونو پرانسته وکړي. همدا شپه زما همکار یوسف خان زدران را سره په سټوډیو کې دغه موضوع تعقیب کړی. د زدران صاحب مهرباني، نور جزئیات څه دی په اړه؟
بلې، هغه چې تاسو ویل، جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار وختي په پکتیا ولایت کې د ځینو پراختیا پروژو د پرانیست په خاطر هغه ولایت ته سفر کړی دی. د جمهور رئیس دویان مرستیال دوخان مینپال ازادي راډیو ته ویل ښاغلی غنی سهار وختي هغه ولایت ته رسیدلی او تمه ده چې د ورځې په جریان کې هلته د مهمو پراختیایي پروژو پرانیسته وکړي. دا چې ولسمشر غنی کومې پروژې پرانیزي، ښاغلی مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جمهور رئیس نن سهار د پکتیا د سب سټېشن د پرانیستې، د ګردیز ترمت سړک، د شهیدانو، معلمینو، مامورینو ته شارګوټي، د پکتیا صنعتي پارک او د امنیې قمانداني د نوي تعمیر د کال پرانیستې او د امنیت عمومي وضعیت ارزونې په موخه پکتیا ته ولاړی.
موږ چې د سیمیزو چارواکو سره خبرې کړې دي، تر دې دمه د ولسمشر د ارغندۍ ګردیز د 220 کیلوولټ برېښنا د لاین او د ګردیز د 220 کیلوولټ سب سټېشن پرانسته کړې ده. دغه لاین ټول ظرفیت 300 میګاواټ دی. اوس مهال د ګردیز سب سټېشن ته 230 میګاواټ برېښنا لګیدوي چې په پایله کې به د پکتیا، لوګر او خوست 40,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا په پکتیا ولایت کې د خاصو ځواکونو د شهیدانو فاتحه او قران شریف د ختم په مراسمو کې ګډون کړی. هلته ځینې پوځي چارواکي ستایلې دي او دوی ته هم ځینې څرګندونې درلودلې. د ترڅنګ ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ښاغلی غنی به د ورځې په جریان کې د پکتیا د بیلابیلو ټولنو د هغې له ډلې د پکتیا د علماو، قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او د ښځو د شبکو بنسټونو سره هم وګوري. د دې ترڅنګ چې د یادو شویو پروژو پرانیسته به هم وکړي، یعنې د دغو خلکو سره هم لیده کاته لري. د دې ترڅنګ ولسمشر غنی پکتیا ته دغه سفر داسې وخت کوي چې له دې وړاندې د پکتیا میشتو ځینو قومونو ته په یوه غونډه کې ویلي وو چې نوی ملي وحدت حکومت اراده لري چې نورو سترو کارونو د اجرا وروسته چې په شمال کې درلودل او د شمالي ګاونډیو هیوادونو سره دا هیواد وصل کړی دی او نښلولی دی. په پکتیا کې ځینې سترې پروژې پیل کړې. وړاندې د پکتیا، پکتیکا او خوست والیانو سره په ارکی غونډه درلودله او د جنغوزو چې د ولایتونو مهم حاصلات دي دغو په پروسس باندې هم ټینګار کړی و.
ډېره زیاته مننه حضرت صاحب له معلوماتو مو. همدا شېبه زموږ همکار نجیب الله لوخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. له پکتیا څخه نور جزئیات به له دوه ورو چې ولسمشر هلته څه خبرې کړې، څه ویناوې کړې، چا سره لیده کاته کړې دي. لوخیل صاحب ستړي مشې، په خیر راغلی. سلامات
شئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان ولسمشر د افغانستان د کابینې د یو شمېر وزیرانو او د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره یو ځای د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته تللی و. هغه اوس فلم ګردیز کې ده او د خبره چې بېګا شپې ته او سبا ورځ به په پکتیا کې د بېلابېلو ټولنو سره، سازمانونو او بېلابېلو اقشارو سره د پکتیا په مسایلو باندې بحث او خبرې کوي.
بلې، لوخیل صاحب که راته ووایي، تر دې مهاله پورې ولسمشر څو پروژې پرانستې دي، کومې خبرې وینا یې هم کړې ده کنه؟
هو، ولسمشر خبرې چې دې وړاندې خوشې دې وړاندې پای ته ورسېدې. ولسمشر ځان دې په خاطر راغلی و چې تاسو ته یو څه پروژې چې په ورسره شپږ میاشتې کې کارونه یې تکمیل شوي دي یا رد شوي دي چې اوس نه دي منظورې شوي دي د دې پرانیسته او په هېڅ نه لرله. په ځوان کې یو عمومي پیغام یم ولسمشر درلودو، هغه د ولسي جرګې د سږ کال ولسي جرګې انتخابات او په راتلونکي کال کې د ولسمشرۍ انتخاباتو. ولسمشر له خلکو غوښتل چې په دې انتخابات کې په پراخ کچه برخه واخلي او غوښتل چې ټولې ذریعې به مساعدې کړي چې په افغانستان کې آزاد او شفاف انتخابات ترسره شي.
بله، لوخیل صاحب. بله،
د دې په ځای کې ولسمشر په وفاق مخالفینو هم یو ځل بیا هغه وویل چون هغه بانی او خوښ دی دې هغه دې او ته مطور پالیسی ټول تر راځي په دې معنی چې دوی د خلکو سره د خوني کې.
بله بله، لوخیل صاحب کېدای شي دا هم راته ووایي چې په دغه سفر کې ولسمشر سره نور څوک ملدي، نور څوک چارواکي، څوک سره شته؟
هو، جمهور رئیس د یو لوی هیئت سره پکتیا ته راغلی چې
بله بله، ډیره زیاته مننه لوخیل صاحب. کور مودان ان شاء الله ورسته په نورو خبري ساتونو کې به هم تاسو نه معلومات واخلو. اوس مهال ډیره زیاته مننه کوم کور مودان. زما همکار نجیب الله لوخیل له پکتیا ولایت څخه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات را سره شریک کړل، ویل چې ولسمشر تر دې مهاله پورې یو شمېر پروژې هلته پرانستې دي او وینا یې هم کړې ده. او په وینا کې هلته له خلکو غوښتي دي چې حکومت سره همکاري وکړي او په وسلوالو یې هم غږ کړی ده چې سولې ته لبیک وایي. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. له دې سره جوخت په ول شیرګه کې د پکتیا د خلکو استاذي د پروژې د هغه ولایت د خلکو لپاره خورا مهمه بولی. د پکتیا د خلکو استاذي ګلپاچا مجدي ازادي رادیو ته ویل ولسمشر تر ډیره هغه پروژو ته کار کړی چې له پکتیاوالو سره ژمنې کړي او تمه ده چې نوې پروژو ته به هم حکومت ځانګړې پاملرنه ولري. پکتیا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه زما همکار یوسف خان زدران د خغلی مجدي نظر پوښتل دی.
د جمهور رئیس پکتیا ته تګ هغې کې کومه چې ډېره مهمه پروژه ده، هغه د حرمت سړک چې نه تنها په پکتیا پورې اړه لري، هغه یوه ملي پروژه ده چې د ټول افغانستان په نفع ده. یعنی هغه کومه ترانزیتي لاره یا د مواد رسول چې جنوب غرب او زیته دې لارې نه کېږي په سلګونو کیلومتر لاره نږدې کوي، چې دا یوه ملي پروژه ده. د دې تر څنګ د امنیت قمندانۍ د تسبی جریان کې چې په هغه عملی کې هغه امنی قمندانۍ ودانۍ ړنګه شوه، نوې ودانۍ د ډبره کې خوی کېږي، د کار د شروع کېدلو د بنسټ ډبره.
سو برېښنا ته اشاره وکړه چې عملا د دغه لیک هم پیل شو او 2.5 میگا واټه دی. د نورو پروژې خو به چې کله بشپړېږي هغې باندې به بیا هم غږېږو. له دې وړاندې هم ژمنې شوي په دغه ژمنو کې حکومت څومره بریالی او څومره کړي دي، خو آیا دا اندازه برېښنا د پکتیا لپاره کافي ده که نه؟ که څه هم ټوله 300 میگا واټه ده چې په وخت سره شاید زیاته شي، د اوس مهال لپاره په پکتیا کې که صنعتي کارونه مختزي او د خلکو روښنایۍ ته ضرورت وي، اندازه یې څومره ده؟
دوست دی پاره خوب دی مرکز دی خار دی پاره دغه برېښنا کافی ده، ولی مونږ تر اوسه پورې متاسفانه پکتیا کې فابریکې نشته دي او دغه ساحه غځول شوې نه ده. نو پکتیا خو واقعیا لکه نور ولایتونه ټولو مناطقو ته برق ضرورت لري، خصوصا د پکتیا د اطرافو ولسوالۍ ته یا د اطرافو نایو ته. نو زه فکر کوم چې دغه کومه راغلې هغه کافي نه ده، ولې د اوس لپاره یې مونږ ستونزې حل کېدای شي.
که څه هم تاسو د دغو پروژو د اهمیت په اړه وویل، په تېر کې هم رئیس جمهور چې ګردیز ته سفر کړی و ځینې ژمنې کړې وې، که هغه پرته لکو دغه وخت سره دغو شرایطو سره یعنې څومره حکومت بریالی شوی دغه ژمنې چې پکتیاوالو ته یې کوي هغه پوره کړي بیرته؟
خاغل جمهور رئیس کومې ژمنې چې تر ډېره حده پورې مونږ ور ناراضي یو، هغه تر ډېره حده پورې هغه کارونه ورباندې شوي چې دوی ژمنې کړي، لکه مچلغو بند او برق د پکتیا ته راوسته، د خپله د زرمت سړک دی چې دا یوه ډېره مهمه پروژه وه، او د دې نه علاوه یوه چې ډېره مهمه د اقتصادي مسله ده د پکتیا د پاره، هغه د جلغوزو د پروسس مسله ده چې جمهور رئیس دې کې زیات علاقه مندي ښیلې ده. تقریبا دغه پروسه به د پروسس نه وروسته دغه تجارت به تر 600 میلیونه ډالرو پورې د کال ورسېږي، چې طبیعي ده د پکتیا د خلکو په ژوند باندې به ډېره مثبت اغېزه ولري.
پکتیا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه مو د دغه ولایت د استازي ګل پاچا مجلی سره زما د همکار یوسف خان زدران مرکه اوریده.
ازادي رادیو له ونه ترو و ورځې په اونۍ کې
من نکو چې ازادي رادیو ته غوږی استاسي د سهار لوونه د مخام تر و بجو پورې ازادي رادیو کول شي چې په رڼا توګه په 3.15 اف ام او 12.6 نوی باندې واوري. اوس هم یوسف خان زدران سو اقتصادي خبرونه ورو
تاکل شوی چې افغانستان د ازبکستان له لارې روسیه او قزاقستان ته د خپلو سبزیو او تازه میوو صادرات پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر کوکندی نن ازادي راډیو ته وویل ازبکستان چمتووالی ښودلی چې دغه هیواد له لارې افغان سوداګر خپل مالونه چې تر ډیره کرنیز محصولات پکې شامل دي یا د هیوادونو او چین ته ولیږي. ښاغلی کوکندی وایي چې د صادرولو لپاره د دغو کرنیزو محصولاتو د تړلو چارې به د ازبکستان د ترمیز کارګو په مرکز کې ترسره او د ریل او موټر له لارې به درشي. د افغانستان د کرنې وزارت د خوست، پکتیا او پکتیکا لپاره د جلغوزیو د راټولولو 300 پای ماشینونه اخلي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې پکتیا ته د ولسمشر له سفر سره هم مهالې د کرنې وزیر د نوموړو ولایتونو له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلې او ژمنه یې ورسره کړې چې د جلغوزیو د پاکولو لس نور ماشینونه به هم دوی ته واخیستل شي. ښاغلی رستمی وایي په دې سره به د بسته بندۍ پر مهال د جلغوزیو له ضایعاتو مخنیوی وشي. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د جلغوزیو حاصلات 23 میټریک ټنو ته رسیږي چې ټولیز ارزښت یې 450 میلیونه ډالر اټکل شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړو 1090 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 40 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 598 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو تاسو کولی شئ چې په ټولنیزو رسنیو کې هم وساری او له کره او دقیقو معلوماتو او خبرونو ځان خبر کړئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې سره له دې چې له روسیې سره د اعتماد فضا لمنځه تللې، خو حکومت یې علاقه لري چې له مسکو سره مذاکرې وکړي. په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور تر مسمومېدو وروسته چې بریتانیا وویل چې د روسیې حکومت لاس پکې لري د بریتانیا او زیاتو نورو غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچ او سترسیدل ده. ډېر نور جزئیات د فرشته جلالزی څخه او وغیل جلالزی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له روسیې غوښتنه سره
و د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جرمني لورسپانی پیلت امسون تاکسره په مرکه کې چنن خبرسوي ویلي چې حکومت یې د سیمه ایز کړکیچ د پایت رسول لپاره غواړي چې له روسیې سره خبرې او مذاکرې وشي. هغه ویلي په دې وخت کې جرمني د سیمه ایزو بحرانونو د او اروپا د سیمه ایزو بحرانونو د خلصله او د ګرنرخیز نظم د ټینګ ساتلو لپاره د روسیې شراکت ته اړتیا لري. نو له دې امله جرمني خبرو ته لیواله ده او هیله لري چې قدم په قدم به روسیه وغواړي له روسیې سره د اعتماد په پیدا کولو بریالی شي.
بله بله، د روسیې او بریتانیا ترمنځ په کړکیچ کې نوې خبرې اغلې جلالزی سدي.
په بریتانیا کې د روسیې سفارت هغه څه چې تر ټولو وروستي معلومات دي دا دي چې د بریتانیا کې د روسیې سفارت پرون خپلو وګړو ته خبرداری ورکړ چې بریتانیا ته د تګ راتګ پر وخت د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو د مامورینو زیاتې څارنې او ډېرې تلاشۍ په څیر له ځینې مسئلو سره مخامخ کېدو ته تیار سي. په لندن کې د روسیې له سفارت په بیان کې چې پرون خپور سوی روسانو ته ویل سوي چې ممکن بریتانیا ته د تګ راتګ په وخت کې د امنیتي کارکونکو له لوري د سفارت په وینا د څیړنو په دروغي پلمه هغوی ونیول سي او پوښتنې ورڅخه وسي. مسکو همداراز پرون له بریتانیا غوښتنه وکړه چې په روسیه کې له خپلو ډیپلوماتانو لږ تر لږه 50 تنه کم کړي. هغو اوریدونکو ته چې په دې اړه ډیر له جزئیاتو نه دي خبر باید ویل سي چې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور د مارچ په 14 نیټه د بریتانیې په سالسبری ښار کې به هوښ او مندل سول. د بریتانیې حکومت تر دې وروسته ویل چې هغوی د روسیې د حکومت په لارښوونه په داسې زهرجنو موادو مسموم شوي وو چې عصبي سیستم فلجوي. که څه هم روسیې دا تورونه رد کړل، خو دا مسله د دې سبب سو چې د روسیې او د تو غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچ رامنځته سي او زیاتو هیوادونو د روسیې سفیران له خپلې خاورې وشړل. شپږشپېته کلن سرګی سکریپال چې د روسیې د پوځي استخباراتو غړی وو په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د روسي جاسوسانو د افشا کولو په جرم په مسکو کې د زندان دوره تېره کړه او په 2010 میلادي کال کې بریتانیا ته ولاړ. هغه او لور یې په روغتون کې بستر دي. رپورټونه وایي چې د سرګی سکریپال روغتیایي حالت نازک دی، خو لور یې د ښه کېدو پر خوا روانه ده. یو بل خبر چې نوې دی چې د روسیې حکومت پرون د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې د سرګی سکریپال له لور سره د کتنې وخت ورکړي او وی ویل چې د سرګی سکریپال لور د مسکو اوسیدونکو ده. نو له دې امله دوی قانوني حق لري چې له هغې سره وګوري. خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی به د خپلو قوانینو او د نړیوالو اصولو په رڼا کې د روسیې د حکومت د غوښتنې ته ځواب ورکوي. دا ځواب لا نه دی خپور سوی.
بله، ډیره زیاته مننه کوو فرشته جلالزی چې په دې مهمه نړیواله موضوع د معلومات لوریدونکو سره شریک کړل. اوس هم راځو دوستانو یوې امنیتي موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت د نامنو ولایتونو لپاره د سیمه ایز اردو په نامه د یو نوي تشکیل د جوړولو په هدف په یوې طرحې کار کوي. دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش وایي دغه اردو به د هغو سیمو امنیت ساتي چې له وسلوالو ترهګرو تصفیه شوي وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وای د امنیت د لاټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره به له هر ممکن لارې کار واخیستل شو. د سیمیزي اردو د تشکیل جوړول د هغو حسو یو برخه ده چې دغه وزارت په پلان کې لري. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت په پام کې لري چې په لومړی ګام کې 15,000 کسان د سیمایز اردو لیکو ته جذب کړي، خو په راتلونکو پړاوونو کې به دغه شمیره 15,000 ته پورته کړي.
اینها افرادی هستند که در گذشته مسئولیت خود در برابر وطنشان
ده هغه کسان دي چې د هیواد په وړاندې مخکې مسئولیت ادا کړی او موږ ورته اړتیا لرو. هغه کسان چې سپینګری او مخور دي د دغو کسانو تضمین بکوي چې د سیمایز اردو په لیکو کې دندې ترسره کړي او کنه. سربیره پر دې په سیمایز اردو کې د کشف او استخباراتو څانګې هم لرو.
خاغلی رادمنه شوی دغه ځواک به د ملي اردو تر مشرۍ لاندې کار کوي او د استخدام پروسه به د اردو د سرتیرو په شان وي. د ده په خبره سیمیز ځواکونه به په هغو ځایونو کې ځای پر ځای شي چې د ملي اردو لخوا تصفیه شوي وي. د دغه اردو د تشکیل لپاره په داسې حال کې تصمیم نیول کیږي چې په دې وروستیو کې زر امریکایي ځواکونه افغان ځواکونو ته د لا مشورو ورکولو په هدف افغانستان ته راغلي دي. د امریکا د نوو ځواکونو قماندان سکات جکسون ویلی چې دغه نوی امریکایي ځواکونه به په هلمند، پکتیا، کندهار او بلخ ولایتونو کې ځای پر ځای شي. د دغه امریکایي چارواکي په خبره د دغو تازه ځواکونو ماموریت د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د 15,000 افغان ځواکونو روزنه او د جنگ په ډګر کې د افغان ځواکونو ملاتړ دی. شاوخوا اته کاله مخکې چې په افغانستان کې جنګونو زور واخیست، جنرال ډیوید پیتریوس د عراق تجربو ته په پام د افغانستان د امنیتي ګواښونو د حل لپاره د ملیشو جوړول مطرح کړل او افغان حکومت دغه طرحه د سیمهییزو پولیسو د جوړولو په هدف تصویب کړه. دغه ځواکونه په 2011 میلادي کال کې د سیمهییزو یا محلي پولیسو په نامه په رسمي توګه رامنځته شول چې د هیواد په شمال کې فعالیت کاوه، خو د وخت په تیریدو سره د اربکیانو په نامه مشهور او له بشري حقونو نه په سرغړونې، د خلکو په ځورونې، جنسي تیریو، د دولت له وسلوالو مخالفینو سره په لاس درلودو او له خلکو نه په پیسو اخیستلو تورن شول. د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیعی د سیمایزي اردو د تشکیل په اړه اندېښنې لري. د وای د افغانستان د دفاع د وزارت دغه طرحه د هیواد لپاره خطرناک ده او نه یوازې دا چې امنیتي ګواښونه به کم نه کړي، بلکې هغه ملیشې به زیاتې کړي چې د بشري حقونو په سرغړونو تورنې دي.
د سیمیز اردو او قومي ډلو د جوړولو فکر تباهي او د ملت ټوټې کول رامنځته کوي. په تېرو وختونو کې دغه ملاتړ په ناوړه بڼه او ناوړه تاریخ تجربه شوی. سیمیزو او قومي ډلو ته به د زمینو برابرول د افغانستان په ټولنه کې د زیاتو کړکېچونو د رامنځته کولو لامل شي.
خو آیا په رښتیا سره د دغو ځواکونو جوړولو ته کومه اړتیا شته او د تصفیه شوو سیمو د امنیت په ټینګښت کې به اغیزمن رول ولوبوي؟
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا ازادي راډیو دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسایل راخیستي، له دې به موز ما همکار اجمل تورمان خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه ګڼ مطالب چاپ کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي، تر بل هر وخت زیات په هیواد کې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره شوې ده. په مطلب کې راغلي چې دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي کړي، ویلي چې هیله من یو په دې برخه کې صادقانه ګامونه پورته شي. د مطلب لیکونکي دا هم لیکلي چې ښاغلي خلیلي دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا د اجرایه پلایي په غونډه کې کړي او د نوموړي شورا د دارالانشا د رئیس اکرم خپلواک په حواله لیکلي چې د تاشکند غونډې ګډونوالو د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ او په دې برخه کې د افغان حکومت سیاست ستایلی دی. انیس په خپل یو بل مطلب کې هم د افغانستان د سولې په اړه په کور دننه او بهر وروستیو هڅو ته اشاره کړې او ویلي چې د سولیزو هڅو ملاتړ کوونکي پراختیا مومي. ویسا خپلواک ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې د افغان چارواکو لخوا له طالبانو سره د جوړجاړي او سولې خبرې له یوې مودې راهیسې ډېرې تودې روانې دي او په رسنیو کې هم خوشبیني همداره چې سولې ته به یوه لار پرانیستل شي. امریکایي ورځپاڼې واشنګټن پوسټ په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې سوله راوستل ګرانه خبره ده. په سرمقاله کې راغلي واشنګټن پوسټ لیکلي، دا خبره ځکه ګرانه ده چې افغان سیاستوال طالبان بنگلادش، پاکستان، هند، ایران او روسیا د سولې د پروسه احتمالي مخالفت کوي. سرخط خپلواک ورسپاڼه بیا د موضوع په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي ول سربیره پر دې چې دا څو کاله هم دې طالب وواشه، بیا یې هم پرې دا نه ده پیر سوچې هم دې عمري او هم دې پړ شي، تر هر څه ورتیر دي او د سولې غوښتنه ترې کوي. د سرمقاله لیکونکي په خبره اوس تاریخ د طالب خولې ته ګوري، که د سولې پریکړه ترې راونه وته نو د افغانستان په قاموس کې به د غنوم د خیانت سمبول شي. دنیا ورځپاڼې په هلمند کې د سولې لپاره د تحسن کوونکو کوم چې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه لیکلي دي، او اطلاعات روز ورځپاڼې بیا د همدې تحسن کوونکو له ډلې د یوې مور خبرې راخیستې چې په طالبانو یې غږ کړی او ویلي چې غواړم جګړه بس کړئ، پنځه نازولي ماشومان مې وژل شوي دي، میړه مې په دغه جګړه کې ووژل شو، اول له خدای او بیا له تاسو دا هیله لرم چې راشئ سوله وکړئ، د خدای لپاره سوله وکړئ.
وخت د کابل پر مهال 2:13 شوې. د مهمو خبرونو سرټکی احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی د یو شمیر رغنیزو پروژو د پرانیستو لپاره نن د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ته ولاړ. ولسمشر به د پکتیا د برېښنا د سبسټیشن او د امنیه قومندانۍ د نوې ودانۍ په ګډون د څو پروژو پر پرانیستو سربیره د عمومي وضعیت په اړه د پکتیا د مخورو او فعالانو نظری هم واوري. په کندوز ولایت کې شاوخوا 600 ښوونکو د ماشونو په ورکړه کې د شپږ میاشتني ځنډ له کبله اعتراض کړی. دوی غوښتنه وکړه چې وسلوال طالبان په خپلو سیمو کې د بانکونو له لارې د ماشونو ورکولو ته اجازه نه ورکوي، نو ځکه د دوی ماشونه د بانکونو له لارې نه بلکې د پخوا په څیرو ورکړل شي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د څرخ ولسوالۍ په سیمو کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات شوي دي چې په ترڅ کې د وسلوالو مخالفانو یو قمندان مولوي حنیف وجل شوی، 15 نور مشکوک کسان نیول شوي دي. د روسیې د پاوز یو جنرال وایي په داسې حال کې چې د سوریې دولتي ځواکونه او متحدان په ختیځه غوطه کې خپل قدرت پیاوړی کوي، له سیمې څخه باندې یو څلوېښت زره یاغیان او د هغو د کورنۍ غړي وتلي دي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ له خپلو ایراني او ترکي سیالانو حسن روحاني او رجب طیب اردوغان سره په انقره کې د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. او د امریکا او جنوبی کوریا پوځونو نن خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات د اولمپیک د ژمنیو لوبو او د شمالي کوریا او جنوبی کوریا ترمنځ د احتمالي سولې د خبرو له کبله یو میاشت ځنډول شوی و.
احمد تکل صاحب نړۍ رضایت مننه کوو. نور بس ته 19 پروگرام به تاسو اوس مهال زما همکار حدیث پردیس وړاندې کړی.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بس ته 19 خبرونه ته ډیر خراغلی. خبرونه د نیم ساعت لپاره د درامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ ز محمد حدیث پردیس وړاندې کوم. په د خبرونې نننۍ موضوع مو همدا ده چې په افغانستان کې په عدلي او قضایي بنسټونو کې افغان میرمنې له کومو ستونزو سره مخامخ دي، او آیا د حکومت د ژمنو باوجود د دوی ستونزې کمې شوې دي که څنګه؟ په همدې مسله باندې خبرې کوو، او تاسو هم کولای شئ چې موږ سره د موضوع په اړه راته زنګ ووهئ، که پوښتنه لرئ پوښتنه راست مطرح کړئ، او که کوم نظر لرئ مشخص نظر هم راسره مطرح کړئ. په خبرونه کې میلمنه هم لرو. زمونږ نننۍ میلمنه فوزیه شمس مدني فعاله ده چې خبرونې ته راغلي. دوی ته هم خره خلاصت وایو، او ټلیفون شمیرې مو دي 0922 255 0909 40 15 30. په دې شمیرو را سره تماس نیولی شئ، او د اونۍ په جریان کې 0909 709 0006 شمیره مو فعاله ده. او هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ دي کولی شي په دې شمیرې له موږ سره تماس ونیسي. شم صاحب برنامې ته خراغ دي.
مننه ډېره له تاسو څخه. فوزیه شمس هستم، فارغ التحصیل رشته زراعت پوهنتون کابل، و تشکر از شما که ما رو در برنامه دعوت کردین.
شم صاحب، میخواستم در رابطه با تجارب شما چی را نشان میتن که بالاخره در ارگان های عدلی و قضایی خانمای افغان که با مشکلات مواجه میشن، شما هم در این بخش کار کردین، چقدر با مشکلات جدی روبرو هستن و میشه در رابطه صحبت کنین؟ بعدا سوال هارم مطرح میکنم.
چرا نه، خانمایی که خانما در افغانستان معمولا زمانی که با مشکل مواجه میشن بسیار کم، یعنی کم حاضر میشن تا برن به ارگان های عدلی و قضایی مشکل خودانا با اونا بگوین، چون در افغانستان زمانی که خانم ها به وقت مراجعه میکنن اصلا یعنی برخورد درست با اونا صورت نمیگیره و یا اینکه اصلا قضیهشان مورد پیگیری قرار نمیگیره. به اون خاطر هست که اینا زیادتر به مشکلات مواجه هستن. یکی از جمله خانم هم میشناسم که اونا تقریبا شوهرشان به اتهام یک قتل ناق اصلا نه ثبوت وجود داره، اصلا نه مدرکی وجود داره، که فعلا در زندان تقریبا 3 ماه میشه به سر میبرن. خانمشان 2 طفل خورد دارن، خودشان با وجود تکلیف داشتن اونا میترسن همی که برن در اونجا مورد چیز قرار نگیرن تا اینکه با محق حقوقشان که هستن اونا برسن، چون اونا شوهرشان بدون کدام داشتن ثبوته اونجا زندانی ساختن، اصلا اونا جرات نمیکنن تا برن همی موضوع خودن به گوش مقامات برسانن تا به این مشکلشان رسیدگی صورت بگیره.
عمده دلایل پس که بالاخره دستون زی چتا صورت اشاره وکړه، یعنی مونږ ته هم چې اوریدون کې تماس را سره نیسی ورته ستونزې شریکوي، تاسو څه مندلی بالاخره عمده دلایل پس کې دي چې دغه ستونزې په ځای دي چې کم شي ورستر بل زیاتیږي؟
تا که از آن مردم یعنی از آن مردم تغییر نکنن این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد و این مشکلات من تبعیض قائل شدن خانم ها در ادارات در این ارگان ها هست، پیگیری نرسیدن به قضایی هایشان، یعنی اصلا رسیدگی صورت نمیگیره و اونا را مورد اهانت و تحقیق قرار میدن.
و در کل در ارگان های عدلی و قضایی یک بحث دیگه ایم که مطرح میشه موجودیت فساد و بعض مسائل دیگر، این هم یکی از دلایل بوده میتونه به نظر شما؟
بله، چون از اونا باز در قبال اینا مطالبه پول و یا هم بعضی از مسائل دیگه هستن که مطالبه میشه، با مخاطر خانم ها اصلا یعنی جرات نمیکنن تا اینکه برن با اون ارگان ها.
بله، قدرمون اوریدون کو دونه پجریان که 0-9-7-9-0-0-6 میره دا فعال وی کولی شی یغه مرمنی چی پادلی قضایی بنسټونو کې سون سره مخامخ دی، مون سره تماس ونیسی یو تماس لرو. سلام ستنی مشیخ پرون ته خرخلی. او بخی مخکله دی چې خبره وکي رادیو مو بند نکي. قدر من اوریدون کو په بخنی سرار کله چې مونږ سره تماس نیسی رادیو مو بند کړئ او بهتر موقعیت انتخاب کړئ تر څو موږ په سم شکل واوري او بل تماس لرو. سلام ستړي مشایخ پرونه ته خراغلی.
سلام مینا درنښت کورونا د باندې پردي سبتاتا.
وعلیکم السلام. رادیو دې بند کړه ورور چې ستا آواز نکاس کوي مهرباني.
اوس صحیح شو؟
اوس بله اوس صحیح شو مهرباني.
مننه پردې صاحب، سلام تاته او تاسو ته محترم تخنیکر رامین جان ته او د رادیو تر څنګ ناستو درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای.
مننه خیر وسی خبرونه ته خراغلی مهرباني.
مننه کوم مینات تنگیوال لا ورده کو ته خاص تاسو سره دا ټلیفون فلیکا باندې وصل شو یم.
تنگیوال صاحب خراغلی مهرباني وکي د خبرونې نننې موضوع موده ده چې په افغانستان کې کده شیخ خپل سیمې په اړه کې راته وای چې الته کله چې مېرمنې له ستونزو سره مخامخ کېږي عدلي او قضایي بنسټونو ته څومره مراجعه کوي، په وخت ورته رسیدنه کېږي که نه کېږي؟ په دې رابطه راسره خپل نظر شریک کړئ.
ډېره زیاته مننه فردي صاحب، واقعا ډېره شایسته فرځای موضوع ده. نظر دی که نه مونږ که داسې وګورو زمونږ په د خپله ساحه یعنی وردګ ولایت کې که نه.
بلې، ښه، د دوی تماس قطع شو. اوریدونکو کلام چې مونږ ته زنګ وهي او بهتر موقعیت انتخاب کړئ تر څو مو آواز مونږ په سم شکل واوري یا قطع نشي. او بل اوریدونکی هم شته. سلام ستړي مشي. بلې، سلام مهرباني خبرونه ته خراغلی. ښه، فکر کوم. وعلیکم السلام مهرباني، ستاسو غږ مونږ لرو، خبرې وکړئ خبرونه ته خراغلی.
خیر زمنا من منا خدا خپل خیر ورا
معنا نه خیر وې سي لکم زینم تماس نیولې نو مراته وې
ورا هر ولایت په ټول د فاله د چاته د سینا خدا
ستاواز منګ ډیر ضعیف لرو کې دې شي لګي جی خبرې وکي مهرباني وکورور د خبر بلې او سه شو د خبرونه بلې او د خبرونه موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړي
بد بختانه اول خور ته وای ما چې سلام وای بل سلام زموږ په دګي هو خپل بږي چې موږ هر خلکو سره ټول خو نن سبا د ټول کور نه دی بعضې خاریو کې خورګانی کولای شي مکتبونه کمزار شي هر څه شي او دلته په ولسوالۍ کښې طالبان څه په دغه مني نیت نه کوي په دغه مني ځانه مني ولې نه شي کولای شي کولای شي مکتبونو ته لاړ شي بازار دا چې شته دي قابلګي درسونه هم خاري وکړي بدي کوټ کښې دا شیانه شته دي
بلې مننه کوم ورور قدرمنو اوریدونکو د خبرونې نننۍ موضوع مو دا ده چې په افغانستان کې په عدلي او قضایي بنسټونو کې افغان میرمنې چې کله ستونزو سره مخامخ کیږي دوی ته څومره په وخت رسیدنه کیږي او یا له تبعیض پرته له دوی سره په کوم شکل چلند کیږي کیدای شي په دې رابطه راسره خپل نظر شریک کړي یو بل تماس هم لرو سلام ستړي مشي خبرونې ته ښه راغلی
قبل محترم عزیز پردې ستاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو درنې مېلمنې ته سلامونه وړاندې کوم واقعا څه موضوع مو ټاکلې ده خدای دې چې عمل هره موضوع چې ټاکي خدای دې کړي چې احمد عمل واغوندي خبره دا ده چې خشونت خو اوس خپل اوج ته رسېدلی دا اوج ته رسېدل د خشونت همدا دی چې دا یو مظلومه طبقه ده د دې پوښتنه به ډېر په مشکل باندې کېږي که موږ هر څه آګاهي ووایو چې آګاهي باید ورکول شي علما آګاهي ورکوي ورکي او ملکانو کرداران خو بیا هم دا ښځه چې دا یو مظلومه طبقه ده د دې د مشکل اورېدل او دې ته خپل حق ورکول دا ډېره مشکله ده تر دې نظر به تېرېږم خشونتونه ډېر دي دا چې څومره چې د دې ورته شوي که نه وي شوي دا به ماباده خبرې سرسنلمنیزم پوښتنه دا ده چې دغه د امن خونې چې پرزن دولت جوړې کړي دي د دغو څه هم شکایتونه څله په زندانونو کښې هم شکایتونه شته دغه د امن خونې څومره معاصره تمامېږي تمامې شوي دي
ډېر مننه کوم قاري صاحب کور ودان ستاسو پوښتنې مونږ یاداشت کړې مېلمنه به ورته ځواب ورکړي د اونۍ په جریان کې قدرمنو اورېدونکو 0798900006 شمېره فعاله وي او هغه مېرمنې چې له ستونزو سره مخ کېږي کولی شي له په دې شمېرې له مونږ سره تماس ونیسي یو بل تماس هم لرو دوی به هم راواخلو بیا به وار ورکړو خپل مېلمنې ته بلې سلام ستړي شي وعلیکم السلام ښه راغلی خپرونې ته
پردې پېتا ته د غدره د ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم ما خدای دې چې راته روغ او جوړ به وایي سورت دومره ښه پیل کړې وي
وعلیکم
نورمرجان ځیرک یم د خوست ولایت نه درسره تماس کوم
ځیرک صاحب خبرونې ته ښه راغلې مهرباني وکړه ورور
قربان دې شم ما کې هم ښه موضوع ټاکلې ده پردې صاحب راځم نه موضوع ټاکله درسره خبرې کوم موږ ویلی شو چې دغه ستونزه وکیل په افغانستان کې شتون لري خو که موږ یوه د چېرته دغه دولت هغه محکمې چې د ښځو پر وړاندې کوم دریض نه زه به د خوست ولایت په هکله در ته وغځېږم کله چې یوه ستونزه پېښه شي اول خو مېرمن نه شي کولی چې په ازادانه توګه هلته ور شي خپله ستونزه حل کړي فرد ولې چې دا د ښځو د پېره که مونږ چې ډېره بده ګڼو چې مثال یوه ښځه ځي هلته ما چې خپل خاطر د سروانانو که جان خبرې دغه موضوع په جدي توګه وتړل شي په افغانستان کښې د مېرمنو شریعت هم حقونه ورکړل شوي دي آیا کومې ستونزې نورې دی په محکمو کښې لري دې ته د افغان دولت ډېره پاملرنه کله چې موږ ګورو پردې صاحب چې په افغانستان کښې اوس دا پروسه چې ده ډېره زیاته ستونزمنه شوې ده نو خدای دې وکړي چې دغه پروسه د افغان دولت ډېره پاملرنه
بله ډیره مننه کوم زیرک صاحب له خوست نه اړیکه نیولې وه قدرمنو اوریدونکو تاسو راسره پاتې شئ اوس د یوې لنډې دمې وخت رارسېدلی له دمې وروسته به مېلمنه د کوم پوښتنې چې تاسو مطرح کړي ځواب به درکړي
د
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوص کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
بیا هم ستړي مشهي خبرونه ته خراغلي شم صاحب اوریدونکو پښتني لرلې یک سوال شنوینده که از فاریاب تماس گرفته بودن در مورد خانه های امن در مورد امنیتشان و گفتن که خانه های امن و همچنان در زندان ها هم مشکلات وجود داره از شما پرسیدن که چقدر مسئول هستن میشه که به پرسش جواب بدین باز بعدا میایم
درست است تشکر میکنم از شنونده ای ما که این پرسش مطرح کردن در مورد خانه ای هم برتان بگویم که خانه ای هم یگانه جایی هست و خانم ها که مسئول می باشن زمانی که اینا با یک مشکل برمی خونن اینا با خانه ای هم زمانی که مراجعه میکنن به مشکلاتون رسیدگی میشه و هر اون مشکلی که داشته باشن اونا با چون کارمندان اینا تمام جاش چون شخصا رفتیم از اونجا دیدن کردیم میتونن خانم ها از کارمندانش به بسیار راحتی میتونن اونا تمام موضوع خانه با اونا شریک بسازن و از لحاظ امنیت هم امنیتش کاملا خوب است و خانمایی که اونجا رفتن از خانه هم رضایت دارن و مشکلاتشون رسیدگی شده
و یک سلسله انتقادات پیش ما هم در جریان هستین که موجود بود در رابطه با خانه امن بعضی گزارش های نشر شد این میشه که در این مورد هم یکم وضاحت بتین که بالاخره مسئله گفتن مسئله امنیت را گفتن که سوء استفاده میشه به یک شکلی در بعضی موارد این رابطه میشه
نه خیلی اصلا این قسم یک موضوعی نیست خانه امنیتش و تمام از لحاظ امنیتی کاملا خوب است و خانم ها کاملا در امنیت قرار دارن مثلا هیچ کدام سوء استفاده در اونجا صورت نمیگیره
و مسئله زیرک صاحب که از خود تماس گرفته بودن در مورد پروسیجرهای پیچیده که در محاکمه افغانستان موجود است این رابطه سوال داشتن
واقعا در دوائر دولتی ما پروسیجرهایشان یک سلسله تا مراحل دارد تا اینکه اونا مشکل خودانا میرن مطرح میکنن و اونا را باید مثلا عریضه نوشته میکنن اونا را تا که تا مراحل میکنن یک وقت را دربر میگیره ولی و اما بعضی وقت امی کندی که امی سلسله امی پیشیدگی که در دولت و حکومت موجود داره همی باعث میشه تا زودتر به یک قضایی رسیدگی صورت نگیره و اونا موضوعشان یا نیمه باقی مانه یا ای که بسیار تال میخورند تا ای که تمام پروسیجر رو تکمیل میشن
و چقدر که در رابطه کار شده نتیجه داده شما شاید هستین که شما هم در رابطه کار کردین صدا بلند شده اما بازم می مشکل وجود داره
بله بله در جریان هستیم چون اینا سر صدا که بلند شده اینا باید برطرف هم شوند اما ما کار میکنیم رویش مگرم موضوع اینجاست که ما این روی ازی کار میکنیم خب خدا کنه در آینده بتونیم این مشکل رو برطرف بسازیم
بله قدرمون اوریدون کو بی هم وار تاسو صدر کو یا اوریدون که رسر تلیفون پلی که وصل شوی سلام ستری مشیخ براون تخر اغلی بله سلام ستاسو غگ منگل رو میره بانی اوکی خبری اوکی فکر کوم دا اوریدون که خبری نکی دونه پا جریان که 0909-799-0006 میره فعالوی کولیشی اغمیرمنی چه لستون سر مخ دی لمنگ سر تماس و نیسی ترسوی منقه که اروانده مراجع تا ورسو بله سلام ستری مشه لکم زینم تماس نی ولی
السلام علیکم دی پرکیاری
و علیکم السلام عجی صاحب میره بانی و که اخبروان تخراغ لی
موسیقی نخپلا دی ما یغو دا تا دا وینا وا چی تاسی یو چی ثبوت پیدا کوئی بیا دا دی زنانا وغا گاو رئی اکسا وی دا چې حقوق بشر دي او رسیدګي د کومامولي یو پیښه سوي دي په ښکاري ولایت په دې ستونزو کې چې موږ تللي یو بیا بانګو ته تللي یو په بانګو کې موږ یو مسله ور جوړه کړې ده خو ډېره کمه مسله یې زه اوس بېرته راغلی یم همدې د اوترو والا ته مې ویلي دي چې یو وارې موضوع څېړی راځي نو ستار موټرې دي دا سپینې ترانډکشني خو د هغو کې دي چې وخت د هغو خوند واخلي اتي بله منډې وایي بله منډې وایي نو په دغه موضوع باندې څومره چې کامي سپینګیري هلته زه یو کېږو د زنانه او ورګانم لږ ځان ته وګوري هغه هم دومره ستړي په دا منطقه کې جوړه نه کړي نور په کت وسلام
ډیر مننه کوم حاجی صاحب اوریدونکو د خبرونې موضوع مننده چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې افغان مېرمنې کله چې ستونزو سره مخامخ کیږي دوی په څه شکل او کوم چلند مور سره کیږي په دې اړه تر سره کولای شي خپل نظر شریک کړي اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی سلام خبرونه ته خراغلی وعلیکم
السلام څنګه
جوړه مننه کوم مهرباني وکړئ خبرې وکړئ د خبرونې د موضوع په اړه کوم ځینې متماس نیولې
کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه محمد خبر درکړ
مهرباني ورور کې د شی د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او کوم پوښتنه هم لري
سنم د د خور یا کوم څه پر مهال ماده د خور څنګه پښتنه د سدي د افغانستان په افغانستان کې سيزي ته موږ او تاسو څنګه چې د جنو په شپاوان کې موږ د پاتین کې د وروته د خواته په عملیات کې د څه 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 سره او نور هم د سیر زمونه دا د هغه په اړه چې څه د اړه چې کوم دي اړه دې ولي او دا هم چې ځان مې چې دا
مننه بله مننه کوم قدر نوریدونکو د مهربانی لمخې کې د شی د خبرونې موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړي او یا کوم مشخص اندام د موضوع په اړه پوښتنه لري بل اوریدونکو کیمرا سره شته سلام ستړي مشي مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم السلام خراغ لیک خبرونه
ته خپل سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم
السلام تاسو تاسو سرلاین کیما
بله مهرباني
محمدین حیران خبر کوم له پاکستان نو وړم چې موضوع وړم خپل نظر در سره شي کوم نو دا خو د دې یو پښتنه ټولنه د ډیر کم شي باندې دا چې په سیمن ستراځي خو په کار د سې مطلب د تلویزیون لارې د رادوګان لارې یا کورنۍ ته د ورپګل لارې مطلب ما په هواي ورکړل شي چې مطلب دغه تر تریخوال دي ته نه پېټا کوي کیږي دلته په کلی نو کوی کوم دغه سی موضوعات ته سی مطلب لکابل یو حیات راځي هغه بیا په کلی نو کو کې خز تلمبري ورکی چې کتا چې چیر د تاو تر خوالي سره مخامخ کیږي موږ سره په ډیر د تا باندې تاسو ارتباط ونیسئ نو په دغه سی ټولنه کې کاغه چیر ته بشري حقوق ته مراجعه وکي نو په دې په دې چې د اگستون زه حل کی اگستون زه د ورسره لپاره نور مرتجعات یادلای شي خو ما په خپل فکر دغه په کار د بشری حقوق ته د سی بازي خځي وردی مطلب اغل تخفل هغه مشکلات ورته خي هغه بیا په یو څه ورته وای چې تاسو باندې په کلی کور کې دومره مسلمان کس ودری د سی تاسو د موضوعات درال کی په دې په دې ستاسو اغل ته مراجعه وکي کلی کور کې مسیران ته ملکانو ته چې دا غستونځ ته دی پېټه کوي چې نو او وختانم دا د سیمه مطلب د دې دغه شکار کوي د بیداری کورنۍ ته ورسي مطلب اغل ته یو ما په هواي ورکړل شي چې دا مشکلات پېټه کوي
مننه کوم ورور ستاسو نظر مو هم واورید شمس په شنوندو سوالات هم داشتن او نظرات خود رم شریک ساختن یک مشکل اومده که یک دو سیشن اومده ما شریک ساختن معمولا در ساحت دوردست در جایی که ارگان های عدلی و قضایی بگونه که باید باشن نیستن در اوجه مشران قوم یا چی میکنن در حل قضایی سار فعال سهم دارن در رابطه میشه که نظر خود را شریک بسازین؟ و مسئله دومی که مسئله آگاهی عامه مطرح شد، در رابطه چقدر واقعا برای آگاهی عامه کار شده و چقدر زنان افغان هنوز میفهمند که وقتی با مشکل مواجه میشن به کجا مراجعه کنه برای حل مشکلش؟ بفرمایید.
تشکر از شما. در رابطه با موضوع اولتان بگویم که در جایهایی که دوردست هستن و اونا به دسترسی ندارن، یکانه راه حلشان هم تشکیل جرگه میدارن که زمانی که اونا جرگه را تشکیل میتونن بسیار خوب هستن، مشکلاتشان هم میتونن از این طریق حل بسازن. به اونا یعنی زمانی که اگر رهبرشان که در اون گروهی که وجود داره عادلانه تصمیم بگیرن، اونا مشکلشان کاملا حل میشه و اگر مشکلشان زیاد جدی باشه اونا میتونن در مرکز بیان و مراجعه بکنن و با مشکل اونا رسیدگی میشه.
اما در بعض موارد ببخشید گپتان قطع کردم، در می جرگه های قومی یا محلی زیاد تشویش ها هست که عدالت تامین نمیشه؟
بله 100% ما چون شاهد بودیم بعضی وقت اینا عادلانه تصمیم نمیگرفتن و یایی که از یک قوم مشخص پشتیبانی میکردن و با مشکل اونا طور منصفانه و شاید و بایدی که باید میشد اونا تصمیم نمیگیرن. مگر بعضی وقت این یعنی داشتیم در بعضی جرگایی که اونا موافقانه و با پایان رسید و پایان رساندن و مشکلشان رسیدگی شده و بعضی اوقات منجر به حتی به جنگ و جدال و کشتار هم رسیدن.
و مسئله آگاهی عامه را میشه که در این باره نظر خود داشته باشه؟
آگاهی عامه خانما تقریبا پروگرام های زیادی هستن که به خاطر آگاهی آگاه ساختن خانما وجود داره که از جمله همین بعضی از پروگرام های پروموت هست یا سایدی هست که اینا در این زمینه کار میکنن و اینا زیادتر خانما رو تشویق میکنن در عرصه های مختلف، در عرصه حکومت داری و در عرصه اقتصاد و مشارکت و حتی در سیاست اونا رو تشویق میکنن تا اینکه اونا خانما بتونن توانمند شوند و اونا رو به یک جای برسانن تا اینکه اونا یعنی حمایت کننده حمایتشان میکنن.
و فکر میکنین که اگر واقعا برای آگاهی عامه چنانی که لازم است کار نشه و این مسئله جدی گرفته نشه، خشونت علیه زن و مشخصا در رابطه با می مسئله که امروز ما شما بحث کردیم پیشرفت های چشمگیری صورت خواهد گرفت؟
انشاءالله اگر اینا با کوشش خودان ادامه بدن و دولت افغانستان اگر جدا در این مورد کار بکنن، روز انشاءالله خواهد رسید که هیچ کدام خانمی از ظلم و ستم داد صدا بلند نکنن.
بله دیر زیاد من نکم. مدنی فعال فوزیه شمس چه خبروانی تراغلی در
دنکو
پختنی مزواب کری قدرمون آوریدون کو لطاسو هم من نکم چه تردید عمل مونگ سروی دونه پجیریان که 0 و 9 و 7 و 9 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و کولای شي لمون سره تماس ونیسي تر څو مونږ غاګ اړونده مراجعه ته ورسو. تر بیا مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.
وصل بعد سبا روح دلو جان میں کیسے اس سے ملوں دل ہے پریشان جسے چاہا تھا دیکھنا اور رکھنا دیدارا میں چاہوں پہلو سے نہ جائے دل ربا
نہ گلو باغ تلاس نی ولے دی بوزم نہ می پرواش تد چانا بائی لرم پوا گلے کھڑی لما مرو واللالو لما اربان میں یاو خوز پوت مارو پا
خیال کے زمان خوبو نا بروک شو زمان خلقو غور یار ملارو بے وفا
خندان